قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو تر ازادي رادیوي مجلې مخکې خبرونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خی د کابل د پرونی حملې د تلفاتو شمیر زیات شي. پاکستان وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې 150 کیلومتره ازغن سیم نصب کړی دی، او د نیویارک او ممبئی په ښارونو کې اورونه لګیدلی دي، او چې په نیویارک کې 12 کسان وژلي او په ممبئی کې 15 کسان وژلي دي. دا افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خی د کابل د پرونی حملې د تلفاتو شمیر زیات شي. دا د وزارت ویان وحید مجو ازادي رډیو ته ویل په ټپیانو کې د 5 تنو حالت نازک دی.
5 تنو کسای کې زخمی شان وضعیت صحیح شان وخیم پس متبقی اکثریت شان وقت سوختگی معمولا وقت سوختگی در دو تا 3 روز انتظار شاجر میکنه.
د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د طبيان پر کلتوري او ټولنیز مرکز په پرونی حمله کې چې داعش مسولیت پر غاړه واخیست 140 تنه وژل شوی او 40 تنه نور ټپیان شوی دي. بلخوا ته ایرانی رسنیو ریپورت ورکړی دی چې د فاطمین لیوا شپږ غړي چې په سوریه کې وژل شوي وو پرون په قوم کې خاورو ته وسپارل شول. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس نه دی ویلي چې دا کسان دقیقا کله د سوریې په کومه سیمه کې وژل شوي. د فاطمین لیوا چې د ایران د سپایي پاسداران له لوري د بشر الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جوړه شوې افغان ملیشو ته زنګ کړی ده. اسلامی جمعیت ګوند وایي راتلونکي اونۍ بل مرکزی حکومت سره د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د مسلې پر سر خبرې وکړي. د جمعیت ګوند یو ویان زبی فطرت تیر شپه ازادي رډیو ته وویل لا ګوند څخه د خبرو غوښتنه شوې او دوی د خبرو له لارې د دې مسلې پر حل کېدو باور لري.
دوی تقریبا صورت گرفته احتمالا در هفته پیش رو گفتگوهای بین از اینا صورت میگیره و راههای بیرونرفت به مسئله گفتگو شوه.
ولسمشر غنی تیره اونۍ د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای انجینر محمد داوود وټاکه. خو عطا محمد نور وایي چې د استعفا پخوانی او مشروطه وه. پاکستان وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې 150 کیلومتره ازغن سیم نصب کړی. پاکستانی رسنیو پرون ریپورت ورکړ چې د هیواد پوځ په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د ډیورن کرخې په اساسو برخو کې دغه 150 کیلومتره ازغن تار لګولی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه شاوخوا 2430 کیلومتره اوږدوالی لري. د پاکستاني رسنیو د ریپورت پر اساس ازغن سیم په هغه سیمو کې تیر شوی چې د پاکستاني پوځ په وینا د خلکو تګ راتګ پکې ډېر و. افغانستان د پاکستان له لوري د ډیورن کرخې په اوږدو کې په یو اړخیز ډول د کټارو او ازغن تار له درولو سره مخالفت کړی دی. په نیویارک کې د اپارټمنونو وبخې په نیویارک کې د اپارټمنونو په وی ودانۍ کې لګیدلې اور د یو کوچنی په شمول لک تر لګدو لس کسان وشلې او څلور نورې سخت ټپیان کړې دي. د نیویارک خاروال بل دی بلاسیو د پیښې په سیمه کې تیر شپه خبري اعلان ته ویل دا په دې خار کې په ډیرو کلونو کې د اور لګیدنې په پیښه کې د انساني مرګ شوبلې تر ټولو بده پیښه ده. د نیویارک په پراسپیکټ وارد کې په یوې ودانۍ کې د اور دا اور په لومړي منزل کې ولګي چې ورسته دریم منزل ته پراخه شو. د اور لګیدنې سبب تر اوسه روښانه نه دی. د نیویارک خاروال ویلي ښایي د تلفاتو شمیر زیات شي. بلخوا د هندوستان په ممبئی کې هم د دفترونو او رستورانتونو په یوې ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. په وژل شوو کې ډېرې هغه مېرمنې دي چې دغلته د زوکړې یوه کلیزې لمانځل لپاره راټولې شوې وي. اور د یوې څلور پوړیزې ودانۍ په درېیم پوړ کې ولګېد چې لسګونه کسان یې ټپیان کړي هم دي. د چارواکو په وینا د اور وژنې ډلې سیمې ته د اور د کابو کولو لپاره استول شوي. د دې اور لګیدنې علت هم تر اوسه پورې نه دی روښانه شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چین غندلې او ویلي دي دی ډېر مایوس شوی چې پیکینګ اجازه ورکړي چې شمالي کوریا ته تیل صادر شي. ترامپ وایي چین په دې کار د کوریا د ټاپو وزمې د شخړې دوستانه حل له خطر سره مخامخ وي. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټر لیکلي که دا وضعیت په دې ډول دوام وکړي د شمالي کوریا ستونزې ته به هیڅکله دوستانه حل لاره ونه موندل شي. ښاغلي ترامپ دا خبره وروسته له دې وکړه چې پرون چین د جنوبي کوریا د یوې ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې ویلي و چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړې او پر شمالي کوریا یې تیل پلورلی دي. د ایران په پلازمینه تهران کې پولیس وایي نور به د اسلامي حجاب د نه رعایتولو په خاطر ښځې نه نیسي او د دې پر ځای به هغوی د لارښوونې کورسونو ته استوي. تهران ټایمز ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې د برید جنرال حسین رحیمی په قول ویلي هغه ښځې به چې اسلامي حجاب سم نه رعایتوي نورې نه توقیف ځایونو ته استول کیږي او نه به د هغوی خلاف قضایي دوسیې جوړیږي. له بلې خوا تسنیم نیمه دولتي خبري اژانس ویلي د حجاب نه رعایتونکو ته به پولیس د لارښوونې او ارشاد کورسونه جوړ کړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پولوشنکو وایي خپل حکومت ته امر کړی دی چې د کیف او روسیې پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ بندیانو له تبادلې وروسته د روسیې له بنده د اوکراینی اتباعو د خلاصون په اړه له مسکو سره فوري خبرې پیل کړي. پولوشنکو پرون اودیسی سیمې ته د سفر پر مهال وویل حکومت به په روسیه کې د بندي یا په غصب شوې خاوره کې د یرغمل اوکراینیانو د خلاصون لپاره هر هغه څه چې په وسې پوره وي وکړي. له غصب شوې خاورې د اشاره کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو ته وه. د زیاته کړه موږ له دوی سره خیانت نشو کولی، موږ یې هیرولی نشو. او د سوریې د حالاتو یو څارونکي ډله وایي سکال په دې هیواد کې نږدې 9000 تنه وژل شوي. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په وژل شوو کې تقریبا 1000 ماشومان او بخی په وژل شوو کې 2109 ماشومان او 1429 ښځې شامل دي. د دې ټولنې په وینا تر تیر کال سکال په سوریه کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 10000 لږ دی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه او څو ریپورټونه هم لرو. خبرونه مو واوریدل. د ریپورټونو په برخه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند ښاغلي وزیري هغه څرګندونه در سره شریکو چې وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یو افغان د یوې افغان لیوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پیکینګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې کړې. اسمت ساروان پرې ریپورت چمتو کړی او وی
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپله پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د یوه پلاوي په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ښاغلی بهرامي د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د همدارز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپله خبره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي.
زمونږ د ماسیرینو د افسرانو د روزنې او ښوونې او روزنې په هکله باندې دي چې چین کې کوي چې دا سهمې لږ ډېره کړي چې زمونږ ډېر افسران لاړ شي هلته درس ووي. او د دې تر څنګ د یوه غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړه شي د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخلي چې چین حکومت یې ورکوي. جوړی زمونږ لخوانه چین په کې کوم کار نه لري، هر څه زمونږ لخوانه کیږي. تنها مصارف چین منلی دي چې ټول د آشی د البسی د تخنیک د سلا د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته د هغې مصارف هم د چین حکومت منلی دي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپلې خاورې ته د تروریستي او سختریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري. له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزې همکاري زیاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي دفاع وزیر ښاغلی بهرامي له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره دولت سره د دفاع وزارت سره مرسته وکړي. په ډېرو برخو کې هغوی وعدې کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرستې کوي او دې ته به ادامه ورکړي. بل هغه څلور جانبه غونډه چې وه د پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغې باندې هم ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هېوادونو کې ګزمې کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکوي.
د سه شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یا یوی ډلې ځوانانو په هلمند کې د پوهنې د ستونزو په اړه یو سروې کړې ده، او د دغه سروې پر بنسټ د هلمند د پوهنې یا معرف اوسنی وضعیت تر ټولو بدتر بللې. ویلي دي چې په تیرو شپاړس کلونو کې هیڅکله په هلمند کې د معرف وضعیت دومره په ناسم وضعیت کې نه و. الیاس دایی مو د دې سروې په نورو جزئیاتو خبرې.
په لشکرګاه کې د 1350 تنو څخه د دې ښار د معرف پر وضعیت پوښتنې سوي دي چې په تقریبا اکثرو برخو کې منفي ځوابونه ترلاسه سوي دي، او د ښوونې او روزنې په برخه کې موجودې نیمګړتیاو ته ګوته نیول سوې ده. په هلمند کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر دغه سروې د دریو میاشتو په اوږدو کې د 1350 زده کوونکو، 100 ښوونکو او 500 عوامو او هغو کسانو سره بشپړه کړې ده چې ماشومان یې ښوونځیو ته ځي.
هغوی به چې ملي کارونو ته د وطن حقیقي کارونو ته راوتل، خپله به ډوډۍ نه خوړله.
اقبال خیبر له دې عمله په غوسه ښکاري چې په تیرو دریو میاشتو کې په بلایوازه ډول آزاد او بل کوم امتیاز نه د هلمند ولایت د معرف د وضعیت په اړه سروې کړې ده، خو دولتي مسؤلین سره لدی چې د دوی د سروې د نتایجو په اړه مطبوعاتي کنفرانس ته بلل سوي ول نه دي ورغلي. د دغه سروې د یوې برخې مسؤل او د بست خصوصي پوهنتون استاد سالم ظاهر وایي یاد معلومات یوازې د لشکرګاه د ښوونځیو په اړه راټول کړي دي، ځکه د لشکرګاه د ښوونځیو وضعیت ته په کتو په ولسوالیو کې نه یوازې دا چې لاسرسی نشته، بلکې هیڅوک حتی لس سلنه پرانیستو ښوونځي د تدریس کیفیت او په موجود شمېر کې د زده کوونکو حاضري نشي تضمین کولی. لشکرګاه په کلتوري مرکز یا پخوانی سینما کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر د یو شمیر ځوانانو لخوا د ترسره سوي سروې د معلوماتو لپاره ډیر خلک نه دی راغلي، خو د پوهنتون د یو چپټر په شکل راټوله سوې دغه سروې ماته په تیرو څو کلونو کې د ترسره سوو سروېګانو جملې یو معیاري سروې معلومیږي. د هلمند پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې ټول 15 ښوونځي دي چې اته غیر فعال دي. دغه ښوونځي ته 15,463 زده کوونکي دي چې 1,423 ښځینه او پاته نارینه دي، خو د اقبال خیبر او ملګرو د سروې له مخې چې د لشکرګاه ښار اړوند ښوونځیو د زده کوونکو سره ترسره سوی ده ښیي چې 2,500 زده کوونکي کتابونه نه لري.
معرف کې په ټول هیواد کې له بده مرغه ستونزه شته، خو بیا په جنوب کې، بیا په جنوبي غرب کې له بده مرغه چې انتهایي ډېره ستونزه ده. او یو تجارتي دکان ګرځېدلی دی، هر څوک راځي سودا کوي پکې. همدې اړتیا ته په کتو موږ ټول وایو چې ستونزه ده، د دې لپاره چې ستونزه مشخصه شي چیرې ده، څنګه رامنځته شوې ده او څنګه له منځه تللی شي، مجبور شو چې یو ریسرچ رامنځته کړو، یو ریسرچ ته لاره هواره کړو.
دول د زده کوونکو د معلوماتو له مخې یوازې 40% د ښوونځیو څخه خو پاته 80% زده کوونکي کتابونه د آزاد بازار نه چې عین کتابونه دي په بیه ترلاسه کوي، او د دې درکه یوازې په لشکرګاه کې زده کوونکي نږدې 8-10 میلیونه افغانۍ د خپل شخصي جیب نه د کتابونو د رانیولو لپاره په آزاد بازار کې مصرفوي او کورنۍ ته اقتصادي زیان رسوي. د کتابونو د نشوال په خاطر په سروې کې د شاملو 1,500 زده کوونکو څخه 8,500 زده کوونکي د هلمند د معرف ریاست مسؤلینو ته ګوته نیولې ده، او هغه په بې پروايي تورن کړي دي، خو د هلمند د معرف رئیس قدرت الله یعقوبی بیا یې تورونه ردوي. د هغه سره په خبرو ونه توانېدم، خو د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل که په معرف کې هر څوک بې پروا او پړ ومندل سي عدلي ورګنون ته به معرفي سي.
هر هغه څوک کاغذ معرف رئیس یا بل رئیس د قانون نه هیڅوک مستثنا نه ده. هر هغه اداره کې چې عدلون او بدلون راځي په هغه کې چې څه نیمګړتیاوې پېښې شوي هغه به موږ د قانون مطابق څېړو.
په دغه سروې کې د مسلکي استادانو پر ناموجودیت، د زده کوونکو سره د هغوی پر ناوړه سلوک، ښوونځي ته پر وخت نه تګ، درسي میتود او درسي پلان نشتوالی، لابراتوار، کتابتون، کمپیوټر لاب، د زده کوونکو شکنجه وهل، ورزش او لوبغالی اوان د ملي ورځو تر لمانځلو او د زده کوونکو د نظم په خاطر د پیل او پای لین درېدل هم یاد شوي دي چې په دې ټولو برخو کې نه یوازې ګڼې ستونزې په ګوته شوي دي بلکې اکثره یاد موارد وجود نه لري. دوی حل لارې او غوښتنې هم وړاندې کړې دي چې په ظاهره یوازې د ارادې موجودیت ته اړتیا لري، مصارف نه غواړي او هم ډېرو کاغذ پرانیو او بیوروکراسۍ ته ضرورت نه لري. دوی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې هم د ترسره شوي سروې په ترڅ کې پوښتنې کړې دي او وړاندیز کوي چې که چیرې د اوسني 15 یا 20 زره افغانیو څخه د دوی معاشونه د 10 نه تر 20 زره افغانیو پورې لوړ سي، ښوونکي پرې راضي دي او وایي چې د ښوونکو تکافو کولای سي. ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له تکړه انځورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې راوروي. لنډ حکایت، د کائنات سادات یو شعر، او ښاغلی عبدالوارث پریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د مرغومی د میشتې په 14مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له 8 تنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیان او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار او ویان محمد صابر مومند په وینا، دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. دا استاد محمد صدیق پسرلی کوچه ملا ناول بیا چاپ شو. کوچه ملا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې 14 کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه ملا د داسې وکس کیسه ده چې هم ملا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي ملا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسی موضوعاتو تبصرې کوي. د دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه ملا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زنده فلم د ډسمبر په 28مه نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علي عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپړه دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګر اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچ یې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له 2 کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کې په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دېخوا لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعضې تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه حتی د فاکلټی د دورې نه شوق علاقه د ما پدې کې و او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو په حساب تقدیرنامه راکړه موږ هغه سبب شو مغه لامل شو چې ورو ورو په دې مجسمه په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري د
په مجموعي توګه یو سلو پنزوس یا پینزه پنزوس آثار دارم تقریبا یو پینزه شپگ آثار مجسمی دی انور بعد انور سیستمونه
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه
مخکمه پا گچ کوه او سه یو مکس دی لرگه یو دی طبیع لرگه یو دی طبیع ونونه او هم دارنگه دی غاخ یو رکم موادی چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اقا کولشی چه پخپل پزرسه اقا مواد جور که و اقا شکل یا فرم چه او غانه اقا ترین رو باسی.
نقاشان تی دی خپل دلچسپی لری او دینی سوژه پاسارو که پا بیا بیا تکراریگی ستاسو دخواه که سوژه چه دی پا مجموع که دیر پا کم موضوعاتو بندی کار کوه
زمو اکثرا اقا آثار دقا حماسی برخونه لری پس ده حماسی نه فرهنگی برخونه دیر دینم
طبعا لانجورگران و سر با مرابطه اکثر وقتی ما اوریدلی دی دوی ده خپل کاروبار نه دیره ناراضه دی وای چه فروش نلید
حق انزورگرانم چیزی پیشنم در خپل شخصی کارگاوی لری و پا دوکی کار کهی اگه پس لغونه نظر پا مغ خپل ارتباطاتو به هر خود در خپل آثار پا دیره چی تا پاید چی اگه که موگ ایساب کو تقریبا دوگو اگه نیم مصرفی چی یو هنرمند اگه مادی مصرفی چی پکرده اگه تقریبا نشی پوره کاله نو پا دو برخه که اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده نو هیله لرو چه و دغه برخه که دغه خاص توجه ولره دولت اغا آثار چه اخلی مکسرا پوغو شپگ میشته یو کالا تا دوه کالا پوغو تیروی لکه ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور او زمان آقا اختنه ده اطلاعات فرهنگ ده اون محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که تر سو چه دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خدا او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چه اعلان و که دولت اغا هوادوال ورتراشی پا یو دیر تی تبایه یو تکس وخلی او و کولشی چه هم ده هنرمند ده انزوری رو سه آشناوی او هم دارنگه ده دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر چیت باید با دوی خپل آثار باوله لالت آثار باید پا نمایش که خل لبل اخوا ده معرفی ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پا نریک
پا دیر چه الوان ده داره پا تیره بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تا توجه که منه نستاسونه کورمودان
استاسن هم من
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خو به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به په خاص و نو بیا به ورته داستان او چاربایتو سندرغاړي باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دود و خو سنی سندرغاړي هغه سي نه پالي ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له سا سره چاربایتې راته وایي
چاربایتې خو شاعر خو یې ملنګ جان استاد دی چې دا چاربایتې ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلی دي لکایب استاز او د ما په یادښت باندې نواب د ملنګ جان چاربایتې وایي جلال الدین وایي او د مونږ والد صاحب هم ویلی دي خو هغونه چاربایتې چې ما د دونه اورېدلی دي چې ویلی دي چې ما لیدلی دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربایتې خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي ډېر د ننګرهار خلک یې وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه جات د ننګرهار نه دی خو پاول کې نشته کاول کې ار سروي هغه به وای دویم سر باندې دریم سر باندې به بس د چاربیت لمبرې بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وای بیا سړی خیش کې چې یو چاربیت ووایه هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره
ځل وګمې د روسیې د نامتو ډرامه او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزل کوف چې د جګیرت به مهندس وو، خپل اصلي کار ته راغی. لده غوښتنه شوې و چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. د په دې ښار کې دنیا ته راغلی وو. همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی وو. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، ښار ورته نااشنا وایسېد. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یادا اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاری، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوال کې وو. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله جوابونو پته ولګید چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکو اوس یې امړو یا بے وزلې ځپلی وو. لپه مغورځېدلې او هیر شوی وو. د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتی هک دین هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه. په سایر بیوکسی واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي سیب نه می یادیږي. څنګه دې نه یادیږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست. هغه خدای وهلی، هغه په قیتو کې چې ډیره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وم. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي. ابله ورځ یې د لور واده و. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه و او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین و، له هوټل راووت او د ګرپچنی واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، زیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تاهیر کړیم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژاند او د سترګو په رپ کې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف، څه وایې یوزل کوف؟ نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران وچې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي؟ که بحری چنګه غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کېږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه وېرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه وېرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هېچ چا د رانږدې کېدو جرات نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالدار یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادیږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلبازه، کلک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې وو او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار وو، قسم نه وایم. ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګرۍ کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکري ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږده. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ور واستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ورنه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10 زره به ورکوي. 10 زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه. ملامتی په غاړه واخیست. یوزل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15,000 یوړې. 10,000 نه. شاپکین وویل، هو هو 15,000 تیروتم. حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10,000 ورکړي، 15,000 مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته، خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې، او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه هوس و، او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې 20,000 جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی، نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم، او په کلب کې یې په څپېړه ووهلم. نو ولې یې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم. یوزلکوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا سوفیا میهایلونا څه وکړل. شاپکین وویل، له هغو 10,000 سره خدای ښه پوهیږي، بیخي عقل بایلود. شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو، او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه؟ چې څنګه یې پیسې واخیستې، له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسره، کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه، په کمزورې نشه یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت. یوزلکوف وویل، هو دا غیر عادي وه، ډیره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه، پیریانۍ غوندې به شوه. خو وروسته بیا څه وشول؟ شاپکین وویل، اونۍ تیره شوه، زه په کور کې ناست وم، څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل، دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله، او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما راټولې کړې ومې شمېرلې، له 10,500 کمې وې. یوزلکوف پوښتنه وکړه، پیسې دې بیا څه کړې؟ شاپکین وویل، اوس ډیر وخت تیر دی، دروغ ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ ته خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تېرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشکه یې ګورې. سوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه وارخطا وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي. راته ویې ویل، پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کیږم، نو نیمګړې تباهي نه غواړم. زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدوونکې منظره وه. یوزلکوف وویل، او تا ور دې کړې؟ شاپکین وویل، هو ور مې کړې، ښه مې په یاد دي، 10 روبله. د یوزلکوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه، څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی، نو ولې دې ما ته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو ناخبره پاتې شوم. شاپکین وویل، د زړه سره، ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا؟ یوزلکوف وویل، سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، تا له سوفیا سره څه دښمني وه؟ تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شاپکین وویل، بوریس پتروویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشې کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته 1,000 روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې ان د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار و، موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلکوف او شاپکین له ګاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسی لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و. خوشبوی او د تازه کیندل شوی سمکی بوی. یوزل کوف وویل زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شاپکین وویل او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته سوفیا میهاویلونا خخه ده، غواړې وی ګورې؟ دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. ویې ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. توه فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ. په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غمجن واوسې. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل ولې ما که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅابه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو. خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نه شي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول. ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وویني.
کائنات ځوانه شاعره ده. نوموړې له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس می ماخام بیگا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانی وینم. اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، هغه چې لمر سره مې د بی وفا په نوم یاری نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله. ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس می ماخام بیگا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 15 کلونو رئیس شعر لیکي. نوموړی وایي خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي خو تر مرکه لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
بریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري؟
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړې دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند، ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړي چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی. که نه، خبرې لار چا سره ډېرې دي. هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یوه ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي، د هغوی رابرسري کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادی مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلی وه، یعنی ژړلی مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و، که نه ځکه یې ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا یي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ورنه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
دا به یو چاته ورسیږي، یو څوک به لولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم. که نه، فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډېر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکړي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډېر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شوه، که نه چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي. شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کېږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته. او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراري خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خو رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
هو، یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي؟ که نه، یو څوک کولای شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي، دا خبر بیخی غلط ده چه چو گوی چه یار دا لفظ شاعرانه نده دی ما پا شاعرانو که دا دی تورمان سیب شاعری دا سیده چه زیادتر پر مختلل لفظون را اخلی مثلا کمپیوتر موبایل لاشن او دا دیر بری علیکی چه روای اخلی مثلا یه بایت ده چه دا موبایل چراغ دی ولگا و کچه تیاره دا و لختی دیر دی یعنی دا شیر چه دا شیر دا او دلتا دا دی موبایل دی چراغ دا کلمه چه دی سعی دا دی پر مختلل تکنالوژی لفظون ندی خو توربان سے پکی توانے دل شیری کی دی بسم اللہ سے زیاتر بیتونه دی چې پغه کې داسې کلمې راخیسی چې شاعرانه کړی دی یعنی دا په شاعر پورې اړه لري سره کوم کلمه چې وی هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدل شي
اوس کې یو غزل راته وای
زو زړه مطلع نشته زو زړه دا څو کاله مزل کو زاو زړه دا څو کاله مزل کو هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې وړ کی دی چې ورک دی په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه خنو په پیسو لیونی څه وکړه خنو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه
ګورې بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کېږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي که نه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کېدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي
ګوره هیواد صاحب دا خو د لاشعور خبرې دي فرضاً یو چا عمر د شل کاله زه خپله به شل کلان یم په دغو شلو کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده دا دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي دغه لس بیتونه د دې لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي یا د بلې میاشتې خبره وي یا که لنډه ووایم د یو بل حالت استازیتوب وکړي په کوم حالت کې چې زه ومه مطلب دا ټول بیتونه چې دي ټول شعرونه چې دي د خبرې که متفاوتې دي ژوند هم متفاوت ده یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي ښه خاطرات خرابه خاطرات ټول په زموږ په لاشعور کې زموږ په ذهن کې شته بیا چې کله موږ شعر لیکو نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شیان چې په موږ تیر شوي که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي هر حالت چې تیر شوی دمغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کېږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به یې رسوي چې هغه ښه
حد نه لري هیواد صاحب که حد لرلی ډېر لوی شاعران دي هغوی به اوس شاعري نه کوله
نه مقصد مې دا و که نه البته د شعرونو خبره کومه چې ته یو څوک دا وایي چې چې څومره هڅه کولی شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې له عادیتوب یې راوباسي د ناشناتوب خواته یې بوزي که نه یعنی دا ځینې خبرې شوي دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده هر انسان د بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کړو سره وغږېږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی یعنې دا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده. فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سعود پروت ده، یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي، یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي، نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې، خپل عروج ته رسولې، اوس نو داسې داسې شعر دوی په واسطه پیژندل کیږي. فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته شعر راځي، علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی، یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي. نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی، یعنی دوی خپله شعر شوی دي.
د شعر لیکلو لپاره تیوریکه مطالعه پکار ده، یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي.
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي، شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی. پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکم. یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم، دې برخې ته راغلی یم. هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم، دا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم، نه پرې شرمېږم. د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده، نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده، هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه و پکې.
یعنی ضرور نه ده چې
په هیڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي. البته دا به زده کوي، په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم، فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به یې طبیعي کاروي، غیر طبیعي به یې نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدایه ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بېلې معنی سره لري، دغه ما په طبیعي توګه کارولی، یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارولی چې ما زورته ناست یم، لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي، داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي پکار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي،
دا شعوري هڅه نه ده پکار. لا شعوري ځکه بیا کېږي کنه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي، او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، دی تل ته رسېدلی د دو خبرو، یعنی دی چې کله شعر لیکي د ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکه مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولې لیکل شوي دي یا ولې دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي، خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولې ورته وایي چې دا جوړه کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
داسې نور به
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې د هغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو، اوس چې د ده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرضاً درمل غوندې کسان چې کېږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، بل به هم ته او په بل پسې به بل ته، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته، چې تا را یاد کړمه پزړه کې مې اول مرګ وی چې مرګ را یاد کړم پزړه کې مې اول ته لتا نه مخ کې یو هیله درلودل ما اوس دې چې وینم د همغې هیله غل ته او چاچی په موږ پسې په زوره زوره وخندل چاچی په موږ پسې په زوره زوره وخندل چاچی زمونږ له خاموش خپلې خندل ته تک خبر یو کئ ګلاب نه خبر خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته او نن چې راځي یار نن داسې فکر وکړه چې زره روان یم او په چیرته کې ماتل ته ډیره مننه.